السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې اوسط خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خبريږي خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونه ته د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ په ګلبهار سیمه کې د طالبانو درې وسلول وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د ګلغونډۍ پله په سیمه کې دا برید پرون د دوی وسلوالو وکړ. د ازادۍ جبهې په یو جلا بیان کې د کابل د اتمې حوزې په قلاچي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر د برید پر مهال د دوست طالب سرتیرو د وژلو او د دوو نورو د ټپي کېدو ادعا هم کړې. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ارزښت ټینګار کړی. ښاغلي کرزي پرون له یوې ډلې ځوانانو سره د لیدنې پر مهال د پوهې په ګاڼه سنبال ځوانان د هیواد د پرمختګ لپاره مهم وبلل او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو پر اهمیت یې ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د هغو پوهنتونونو دروازې هم وتړلې چې د ښځو لپاره ځانګړی وو. د ښځو او نجونو حقونه که څه هم طالبان د افغانستان کورنۍ او دودیزه مسله بولي خو نړیواله ټولنه دا مسله مهمه ګڼي او ظاهرا له همدې کبله نړیوال د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته زړه نه ښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون تل ابیب او بیت المقدس ته د سفر پر مهال پر اسرائیل غږ وکړ چې په غزه کې د اوربند لپاره کار وکړي. بلینکن له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د اسرائیلي پوځ لخوا د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار وژنې په غزه کې اوربند او د هغو برمتو د خوشي کېدو لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د برید پر مهال نیولی وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې بلینکن ټینګار وکړ چې د غزې ترانګې ته باید نورې بشري مرستې پرېښودل شي. واشنګټن تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې که غزې ته سمدستي د نورو بشري مرستو اجازه ورنه کړل شي نو اسرائیلو ته به ځینې پوځي مرستې وځنډوي. د اسرائیلو پاوز د حزب الله د هغه جګپوړي چارواکي د وژلو خبر ورکوي چې تمه کېده د دې ډلې راتلونکی مشر به وي. د اسرائیلو پاوز وایي هاشم صفیالدین چې د حزب الله له مخکښو دیني عالمانو څخه و د حسن نصرالله پر ځای چې په 13 سپتمبر میاشت کې وژل شو د روانې اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. حزب الله تر اوسه د صفیالدین وژل کېدل نه دي تایید کړي. د اسرائیلو پوځ نن سهار د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزب الله تاسیسات پکې وو په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایي برید وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو پوځ په سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیې خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې غړي هم لري. د امریکا استخباراتو خبرداری ورکړی چې د روسیې، چین او ایران ایجنټان غواړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امریکایانو ترمنځ نفاق ته لمن ووهي. د چارواکو پرون په یو ټلیفوني خبري کانفرنس کې د خپلو نومونو د پټ ساتلو په شرط خبريالانو ته ویل د دې دریو هیوادونو ایجنټانو د امریکا له تیرو انتخاباتو څخه زده کړه کړې ده او ښه چمتووالی لري چې په روانو انتخاباتو کې له هغو څخه ګټه پورته کړي. د دوی په وینا ښایي دا ایجنټان د فزیکي ګواښونو او تشدد هڅه وکړي او ډېر امکان شته چې د انتخاباتو په بهیر کې د ګډوډۍ او ابهام د رامنځته کولو لپاره د ناسمو معلوماتو د خپرولو عملیات ترسره کړي. روسیې، چین او ایران درې واړو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنو تورونه رد کړي دي. او د سپورت په برخه کې وروستي پرمختګونه دا دي چې د افغانستان تر 18 کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو هیواد سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د آسیا د 2025 کال د اکتوبر د وبخې دا لوبه د آسیا د 2015 کال د ولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوی په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنگلادش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د راروانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د شارجې په لوبغالي کې پیل شي او د نومبر تر 11 نیټې به دوام وکړي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خبرونه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه لرو. لومړی تاندې څنګ د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي، او ورپسې به هیله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی وړاندې شي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان شکایت کوي، وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژده یې ورسره کوي.
جنجال دی، په زور یې در باندې منی. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ په کې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي، یوازې په خپله خوښه داسې کوي چې خپله ځوان ان خبر هم نوی.
د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي. نو دا یو بې ځای ننګ بولي یا غیرتي بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کوي واده ورسره وکړي.
نن امدا موضوع چیروم ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو، دا موضوع روخانه ده چه کوژده او واده کول دی طول عمر خبره ده. دی هم دی لپاره خود اسلام دین هم تینگار کرده چه دی نکاح لپاره دی الک او جلی رضایت شرط دی. خلا بعد مرغه زین کورنه چه کلا دی خپلو اولادون او ودونه کبی پرتل دی چه اغوی خبر کری و خپل اخواخه کوژده ارده کبی. ده کابل اوسیدون که زهره جنت به دی اکلا وی؟
دغه ډېرې وجدي موضوع ده او ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې داسې دردناکې پېښې او قصې په دې موضوع کې تېرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یوه نجلۍ او یو هلک چې یو بلې خوښېدل، البته غوښتل یې چې د نجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي، دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یوه جنۍ انتخاب کړي، یوه نجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته هغه نجلۍ په خپل رسول کېږي. او دا خپله یو واقعي قصه چې زموږ په خپلوانو کې تېره شوې وه، ډېره دردوره وه. فقط په همدې اساس باندې چې په خپل زړه یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې نجلۍ قتل کېږي او وژل کېږي، چې دا ماته ډېره دردوره وه. دې باندې ما یوه کوچنۍ قصه ولیکله. همداسې نورې ځینې پېښې یا ځینې قصې تېرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغورې ګڼي چې ولې یوه لور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلامي نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د نجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، نجلۍ خو بیخي زړه نشي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمنه او سخته ده، ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د نجلۍ سره اسلامي نکاح وکړمه، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلو خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا. او زیاتره داسې قصې یا داسې داستانونه تیر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم انجلۍ هم ملک د هغو ژوند یې ورنه اخیستی دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت څه کې درې سي دموږ او تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، به هم دلته بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاره ده. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت چې هغه خلکو بل ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبر نو انجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوهه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه یې لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بې ننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا مېړانه یې بولي چې خپله خور خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یوه لک دې خوښېږي، یوه لې د هغې ته خوښې، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که هغه نجلۍ ده که هلک دی. خو دا چې دوی ناپوهه دي، جهل کې دي، تیاره کې دي، خپله زده کړې نه دي کړي، خپله په پوهه نه پوهېږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پوهېږي، د هلکانو په حقوق نه پوهېږي، د ځوانانو په حقوق نه پوهېږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پوهېږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي، یا غیرت یې بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یو انجلۍ انتخاب کړي، یا ولې زما زوی دي. او خصوصا زمونږ په ټولنه کې افغانستان کې چې بې سوادي ډېره ده، ناپوهي ډېره ده، جهل ده، تیاره ده، ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي، نو دا ټول د همدې لامل دی. ځکه د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي. ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي، یو پیغله دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي، نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي؟ که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که ورور ده، ولې د هغې حق ورنه واخلي؟ خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا ده، بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاری دي.
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري. هغه وایي چې یوازې کوژده نه، بلکې د ژوند ټولې مهمې پریکړې د کورنۍ مشران کوي. حال دا چې ځوان هم د حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي.
په افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه یې انتخاب ورکړل سي، نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټولو مریادېږي. نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته، هر انسان ته، که هغه لکی که هغه جلی، دا حق خدای پاک ورکړی ده. نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکوي که جلی، دې انتخاب ته یا دې حق ته باید پاملرنه وکړي. دا د دوی حق ده، دا حق باید ورکړل سي، دا دې حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکی که جلی.
که چیرې داسې نه کیږي، په خپل زړه باندې ورته کوزده کیږي، نظر ته ارزښت نه ورکول کیږي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
که هلکان ته ارزښت ور نه کړل سي، نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چې ده، د دې سره به ټول عمر خوشحاله نه وي. نو دې په خاطر کیدای سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري. نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحته، یو بل نه به راضي نه اوسي، یو د بل احترام به نه کوي، یو د بل حقوق به نه پر ځای کوي. نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کیږي. او که چېرته خپل رضایت سره هغه په شرعي اصولو سره برابر وي، حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړی چې کله هلک نجلۍ سره غواړي واده وکړي، نو دوی سره باید کینی سره وویني. رسول الله مبارک ته یو ځوان راغی، ورنه پوښتنه وکړله چې عطر وهلې ول ډېر خوشبوي بوی ته، نن ته ورنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. هغه ورته ویلې چې واده مې کړی و، یا تا هغه لیدلی؟ نو هغه ورته ویلې چې هو بالکل مې لیدلی. بس رسول الله مبارک چپ شو، یعنی د سره رضایت وښوده. بل حدیث کې راځي همدغسې چې یو ځوان راځي، همداسې خوشبوی بوی ترېنه ځي، نو پاک سوتره منظم و. دنه رسول الله مبارک پوښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشحاله، وایي کوژدان سومه، وایي آیا تا هغه لیدلی؟ وایي نه. نو رسول الله مبارک ورته ویل، وایي تا هغه وګوره. نو په دغه مسایلو کې باید مور و پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل کالک که جلی ویدی تا باید دی انتخاب حق ورکی.
بله، چه فکر که اولی کورنۍ خپل اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکوي او په خپل زړه پریکړه ورته کوي؟
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان کې کوم بالکل اوج تر رسیدلې ده. کومور پلاروي کوم مثلا ترونه یی کدغه یا نیکي زمونږ په ټولنه کې خوده رسم او رواج ده چې همیشه مشرانو ته د دغه مسایلو انتخاب ورکول کیږي. علم یا پوها یا د خپل د مسایلو څخه دوی پوره آگاهی نه لري، نو دوی د هغه څه چې مثلا دوی ورته پام اصله پښتو وای د ناوړ رواجونه دي، مثلا د ډیر رواجونه سچ قرباني ځوانان او انجونی دغه انتخابونه چې مور پلار کې یا مشرانه کوي د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ورزي، نو دلته باید دوی ډیر دقیق اوسي او د دې اومده مشکل زما په نظر نه پوهیده.
نو څه ویل لري دا ډول کورنۍ ته؟
نو زمونږ هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې کاغه دی الکوي کدي نجلۍ وي پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي، تر څو چې الله هم ترې خوشحاله وي او رسول هم ترې خوشحاله وي او د خپل اولادونه هم ترې خوشحاله وي. که دغه اولادونه یې خوشحاله ژوند ولري تابان دې سره مور او پلار خوشاله، او که چیرته دوی ته حق ورنکړل سي نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي دغه ټول مشکلات دې هم دې لوجه راځي چې دوی په خپل خوخه دا انتخاب نه دا کړی. نو تر یو حد پورې کدا موضوع وزغمی چې یو کال یا دوه کال یا درې کال بل اخره نور تنګیږي دغه د مور او پلار له انتخاب نه، تر یو وخت کې دې چې د خپل مور او پلار د احترام او د عزت لپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کړي. خو په دې مزمت معنی چې دغه تحمل د دې اخر اوج ته رسیږي نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشاله نه وي. نو مور پلار ته دا ضرور دي چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله، د سي عملی مثال لري په خپلوانو کې په کلی کې چې دغه رقم ناخواه واده و او بیا چې رقم ژوند و کوم سره ته ویلای سي
تر اویا او اتیا فیصد پورې ټول نکاحان چې دي دغه د مور پلار په خوخوي. په هیواد کې خدا مشهور ده بل خصوص په ولایتونو کې، په ولایتونو کې خدا مشهور خبره ده چې ټول نکاحانو انتخاب مور پلار کوي او بیا ځامن مجبورن مکلف یعنی په دې دا ځان خپل عزت او ابرو غني چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور پلار په ځان سختي تکلیفونه تیروي. خو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي پښتو ده. د مور پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځ ته راتلای سي. کچیرته دوی ژوند تریخ وي نو مور پلار ورته انتخاب کړی وي نو د دوی ژوند تریخ وي نو دوی حتی طلاق ته خبره تلای سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوخه باندې نکاح نه کول، له دې مسایلو نه مور پلار باید لاس واخلي اولادونو ته خپل د حق ورکړي.
کابل کې د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. لنموري سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره ورو
خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګری د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استاد د اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري، حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښي انتخاب وکړي. البته ځینې اصول قواعد او شرایط خپل منځ کې لري. استاد د پښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو لبد مرغ چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېرې بدې پېښې لرو زموږ خپل سترګو لیدل حال هم داسې یو څه دی. ډېری ځوانان دي، ډېری ورونه دي، ډېری خویندې دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي، دوی ته دا اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولای سي په خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوښه باندې یو انتخاب وکړي. حتی زه خپل شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پرېکړه کېدله حتی زه بیخي خبر نه وم زما په حق زما کورنۍ تصمیم نیولی، لیکن یو خبره باید وکړم چې زه خپله کورنۍ چې کوم انتخاب زما لپاره کړی زه فعلاً راضي یم. لیکن داسې ډیر ځوانان شته دغه انتخابونو نه ناراضه دي. په ټوله کې بده مسله بیا دا ده چې ډیری ځوانان هیڅ خبر نه وي په خپل خوښه مور پلار تللي، په خپل خوښه انتخاب کړی، په خپل خوښه ورته یو څوک کړي، بیا له هغې وروسته ورته زنګ وایي چې روجانه تا ته هم کوزده وکړله، هغه خوراکۍ خبر هم نه وي زما ته چیرته کوزده کړې که نه. نو دا ډېرې بدې اغیزې درلودلی سي. دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم موږ دغه ډول بدې پېښې لرو.
راځو بدو پایلو ته چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي.
بالکل، ګورئ دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده دا نه د یوې ورځې مسله ده، نه د دوو ورځو مسله ده، دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری کوم دوی راتلونکي ګډ ژوند لري د دوی د یو بل شتون دی او بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه دانو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې دی او بل پر وړاندې. یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده، اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده. زما په اند له دغو دواړو هم د ګډ ژوند ملګري اړیکه ډیره نږدې ده. یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري حتی څوک د خپل مور پلار سره نه لري، په دا مډرن نړۍ کې موږ ور څوک نه لري. نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاواله مې اوسه اسانه ده، لیکن زمونږ ټولنه کې هغه هم سخت دی که ښه که بدی که خرابې ته به ورسره د خپل عمر تیروي. نو بدې پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه بل منځ ځي، دوی ترمنځ بد چلندونه راځي، اخلاقي مشکلات راځي، دیو بل پر وړاندې به ستونزې ایجادوي، دیو بل پر وړاندې په کورنۍ کې ستونزې ایجادوي، داخلي مداخلات په نورو اړیکو کې راځي. دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا وروسته ترې جوړیږي، په دې سره دوه کورنۍ اخته کیږي، په دې سره قومونه اخته کیږي، په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوي دي. دا تجربې موږ لرو، جنګونه رامنځته شوي دي، وژنې پکې سوي دي، قتلونه پکې سوي دي، یعنی ډېرې نورې بدې پایلې زیږولې دي. ځکه چې وروسته بیا د دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه، دوی غاړې کې هغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي. موږ او تاسو که د یو انسان په توګه دغسې یو فکر وکړو، سوچ وکړو چې کله زمونږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي نو موږ به څه ژوند ولرو. دا د دې د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند، د ده په فکر، د ده په ذهن، د ده په روحي حالت باندې اغیز لري، دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې په اړیکو باندې، کاري چاپیریال کې په اړیکو باندې اغیز لري. موږ تاسو به ډیر خلک ګورو بیرون ګرځي، ډیر غمجن دي، ډیر پریشانه دي، ډیر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري، مثلا ډپریشن ته ځي، دوی ژور خفګانونو ته ځي. ډیر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده. نو دغه ډول یو بدې پایلې لري دا حال.
بله، څه فکر کوئ کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي؟ او بل اړخ بیا دا ده چې که په کوم ځای کې کوم هلک وایي چې مثلا فلانی ځای زه کوزده کوم، د کورنۍ لخوا ورته ویل کیږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی، حال دا چې دا موضوع عیب نه ده. دغسې مسایل څومره تاسو شاید یاستئ؟
بالکل، دغه مسله شته. دود او ناسم رواج له ډېر پخوانه پاتې شوی دی کنه، دا حق ورته نه ورکول کیږي، یو پخوانی دود دی. پلار او مور دوی غواړي بیخي، یعنی اولاد په هر څه کې دوی باید واک او صلاحیت ولري، او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد مثلا خپل په سر یې انتخاب کوي کنه. خو یوه ډیره مهمه مسله دلته باید خبرې وکړو، که چیرته یو هلک یو څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوي کنه، دلته بعضی نظریات داسې موجود دي خو چې زه وایي هلک انتخاب کړي، انتخاب یې کړي، اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی. منطقي خبره دا ده چې کله یو هلک وایي چې پلار جانه زه فلانکی جلی د فلانکی لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي، دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي. دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي، وخت ورکړي، هغوی هم راسي، جلی وګوري، کور وګوري، خلک وګوري. که چیرته هغه کوم شرایط چې موږ او تاسو ته اسلام ټاکلي دي، کوم شرایط چې هغه منطقي او ښه دي، هغه باید وسنجوي، په ډېر ښه توګه سره وسنجوي. له هغې وروسته مثبت اړخونه هم خپل زوی ته ووایي، منفي اړخونه هم خپل زوی ته ووایي، او خپله پرېکړه په ډېرې منطقي ډول ورته وایي چې زویه که چېرته زه دا خبره که درسره نه منم، په دغو دلایلو یې درسره نه منم. یعنی دلته خو بیا داسې نه کیږي که نه زموږ ټولنه کې، دلته ورته وایي که منی ومنه که نه منی جنجال دی، په زور یې در باندې منی. یعنی دغه ډول مې مشکل لرو. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته، زموږ په اړیکو کې هغه حکمت نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه. کله اولادونه پکې افراد کوي، کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي، او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی په اړیکو کې. بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ او ستاسو په خلکو کې راکمه ده که نه نسبت نورو ټولنو ته. دلته یو پلار ډیر ښه نه پوهیږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکړم، ډیر ښه نه پوهیږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي، د هغه رضایت په دې اړیکه کې څومره مهم دی. ډیر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې. بل مسله دا ده چې ډېر وخت کورنۍ نور مشکل کور سره نه لري، بیا ورته وایي چې د فلانکۍ خو زموږ د اقام تیر شوی دی، د فلانکۍ غریب دی، د فلانکۍ بېوسه دی، یا دا د فلانکي قوم نه دی، دا د فلانکي سیمې نه دی، نو ځکه موږ دا درته نه کوو. دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام له نظره دا خبره درسته ده. یو څوک ستاسو مزدور تیر سوی، دا خو ډیره عادي مسله ده. هر څوک موږ تاسو ټول بشري او انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو او د خپل مزدوري ته مزد ترلاسه کوو. مزدوري خو په دې معنی نه ده چې څوک دی راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو ستا په بټي کې د بلچی وي یا ستا د کور خدمت. موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو، دا زموږ ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو. نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېر ضعیف او کمزورې نظر دی چې څوک یې کوي، ځکه چې هغوی هم انسانان دي، موږ هم انسانان یو، موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو. کوي د اسلام له نظره پر دې باندې بحث کوو. ګوري اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده، ته تورې ته سپینې، ته په قوم چې شې، ته په ژبه چې شې، ته په نژاد چې شې، ته غریب یې، ته مالدار یې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبره د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري، همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت لاغه چانه چې هغه ډیر مالدار یې، ډیرې پیسې ولري، خود تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه دی. دا ډیره دقیقه مسله ده.
په خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي، چې دوی ورته وایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي، دوی هم ځان ته خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي، چې مثلا فلانی د ما خپلوانه ده، د ما گزاره سره کیږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا حتماً منې. ځوانان څه کولای شي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه شي او ورته وایي چې دا ژوند زما ده، زه خپله باید تصمیم ونیسم.
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. ګوري ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یوه پیغله ده، یوه جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بس کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي، به د خپل پلار خبره مني، د خپل پلار خبره مني، اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي. خو لیکن د زکه لاړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله، خلک وو پوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګوري دلته یو ستونزه بل دا ده، زموږ ډیر ځوانان هغوی دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغوی انتخاب په وړاندې څنګه زه منفي نظر ورکم، یا چې زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه دی. تاسو د پوښتنه ډیره اساسي ده. دا د ډیرو ځوانانو مشکل دی، هغوی د دې جرأت له لاسه خپل ټول عمر خراب کی. ځوانانو ته زما اول وینا هم دا ده چې هیڅ کله مه پرېږدئ چې ستاسو دغه راتلونکی ژوند هر څوک خراب کی. حتی د پلار په وړاندې ودرېږئ، د مور په وړاندې ودرېږئ، خو لیکن دا شرط دی چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغوی ته د قناعت خبره او د دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید داسې وشي چې موږ او تاسو که چیرته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای، دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپلو خویندو سره ډیرې ښې صمیمي اړیکې لرو، موږ د خپلو تره زامنو سره، خپلو ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپلو خالګانو سره موږ خو ډېرې ښایسته اړیکې لرو په خپل منځ کې. که دوی ته مستقیم نه شي ویلی، هغوی سره دا موضوع شریکه کړه او هغوی ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی لاړ شي، د هغوی سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږې چې ستا خبره مستقیم پر هغوی باندې ښه اغیزه نه کوي، یا هغوی زموږ پر وړاندې ممکن منفي هغه وښي، نو بهترینه لاره دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور او پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړو او هغوی راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکړي چې ستا زوی که دا انتخاب کوي په دغه اساس کوي. د دغه اړیکې دغه مهموالی، د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته ووایي که داسې کار ونه کړي دغه بدې پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډیره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چیز منفي اړخ هم باید د یو چا ته ووایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزو کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو، او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري، هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قینات ورکی بلکې چیرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپل کورنۍ راضی کړو هو کچیرته زه دغه جلی په خپل ځون کې د ځان لپاره انتخابوم د دغه ځنګړتیاوي لري دغه دغه ښېګڼې لري زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولی شي په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې مونږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره په ډېرې ښې طریقې سره که مثلا تاسو سره کورنۍ اختلاف کوي ته باید حوصله وکړي بیا یې ورته وایه بیا یې ورته وایه دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي
بلې کراسو په آخر کې کورنۍ ته هم یو څو خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر دا چې غوډي ځان تخپل غوښتنې لري خپل انتخاب لري دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولاد سره او تر یو هدل د خپل غوښتنو نه د خپل نظریاتو نه تیر سي په زوري په اولاد باندې مني
خو دا ډیره مهمه پوښتنه ده ګوري حقیقت دا دی چې هر مور او پلار ته ځواني دغه مرحله تیر کړی ده غوزه دې ته حیران يم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپلم لري هغه خو دې خپل فکر وکي خو دې ته حیران يم چې ولی دوی خپل تیر ته ور نه ور ګرځي زه چې کله په ځواني کې وم لما سره زما پاړي کې چې څنګه چلن شوی دی مثبت دی منفی دی ځکه فکر کوم چې یو چا سره مناسب چلن شوی په دې اړه کې هغه خو به هیڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحلې ته رسیږو نو په کار دا دی چې د سره په ډېر نرمخ چلند وسي په قناعت باندې چلند وسي د خپل اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسي او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخي او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه دغه زوی ته چې مهمه ده لکه دغه خاوند ته ځکه خپل ټول ژوند لاغوي سره تیري به ورسته غمونه هغه خوره کوي غالي مور پلار خو به کوم څوک کله ژوندې یا بنې یا به ګډ ژوند کوي یا به جلا کیږي خو کچیر دوی دغه ډول کړنې کوي دا خو دې ترڅنګ چې دغه انجلۍ ژوندم خرابوي د دې الک ژوندم خرابوي د دوی په خپل شخصي ژوند کې د دغه ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ډیر مننه سلامات
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال ورکړ چغلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
هيلا
د خزو دیدلوري
سلامونه ستړي مشي زه فريده سيالم تاسو ته د هيلي خبرونه ته خراغ لاستوایم د هيلي خبرونه کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزته کړو راګرځول شوې دي دن را سره په خبرونه کې یو له دغه جنو چې لزته کړو محروم ده ملمنه ده حسنا جانې تاسو په خبرونه کې خراغ لاستوایم خبرونه ته ستړي مشي په خیره تم ټولګي کې وې چې طالبان راغلل
زه په ولسم ټولګي کوم
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته خوانځي ته تللې وې زه فکر کوم چې کاری ورځ و
او زه نه پوهیم چې د هفته کومه ورځ و خو تللې وم او مکتب کې وم چې د ورځې لاس پجې وې چې د ما پلار په ارکیو هلته وظیفه درلوده د غوځې نه راغلی و کوشته او زه په مکتب کې وم په یوه بجه رخصت دلم چې کله کور ته راغلم چې مور مې په کور کې د پلار مې په کور کې دی، مور مې ټول همداسې هغه دي چې پلار مې داسې وارخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده، وایي هغه دي طالبان راغلي دي. وایي زه داسې دقیق خبر نه وم، داسې لږ اوازه یې وه چې طالبان راغلي.
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلی؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي خو داسې چا جدي نه ګڼله. هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه، بدغه نه بیا لاړو نه. سبا ته مې امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ لاړو نه. زه دې اجازه یې رانه کړه، د کور نه پلار مې ویلې چې ما ځه چې د فزیک مې درلوده،
چې کله څوک ښوونځي کې وي بیا که چپنه واغوندي یا که خبرې ډېرې کوي ورته وایي، ته داسې ښکاره لکه خبریاله شي، سپینه چپنه واغوندي، کور کې ډاکټر څوک وي وایي ته داسې ښکاره شي ډاکټر شي، یا هغې دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي. تا هغه وخت کې څه تصمیم درلوده چې څه به وایي، آینده کې به ځانه څه جوړوي؟
ما لهوال نه ډېر خوښېدل. د تقریبا د مکتب پنځم صف کې وم، کان څلورم صف کې وم، ما به هر وخت خپلې مور ته ویلې، دغه تلویزیون کې به مې چې لیدلی د خبرنګارانې به مې ویلې چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي، منظم فکر زه به یوه خبرنګاره وم. نو همیشه به مې بیا چې خو ډېره علاقه مندي مې وه، بخي په صرف کې وم چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصري بټول شان به دا ما کول، ډېره مې خوښ.
او ښوونځي کې یو بل کار انجونې کوي، زه نه پوهېږم چې تاسې به کړی وي که نه دغه تفریح کې. تفریح خو نه وي، خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل، زما په یاد دی موږ به مچوره وچه ډوډۍ وړله کور نه. نه پوهېږم چې تاسې همداسې کوم کار کولو که نه.
خو موږ چې داسې کنه د صنف لایقانې تر اووم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کې، فقط دوی کې وو چې خپل درس ووایي که نه هره یوه مخته شو. مثلا یوه دقیقه استاد یو پنځه لس دقیقې به چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې نه لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله، موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې ودر اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي. د موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله، بیا زه ما وایي چې ودرېږه، د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله، چې ودرېږه چې یعنې داسې ورځ خو مو وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم. موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به دا پورته شوه درس به تشریح کوه. زه به هیریانم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې دا درس تشریح کوي. خو ډېر په کوشو باندې بیا زه هم داسې استاد به چې لږ ناوخته کړم ما به هماغه آمادګي د درس ونیوله. او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا پنځلس دقیقې شل دقیقې به موږ به تفریح درلوده. بیا به په تفریح وخت کې بیا هماغه ټول نجونې یو ځای شوې قصې کوه او شیان به وخوړل. او شاته صنف چې نورې بیا بس نجونې وي تمبلانې هغه دې به رښتیا هم د ساعتي وخت کې وایي
ښوونځي کې د چای بیرونه راوختل تفریح کې، ځکه خو عموما نجونې خو بولانې به یې راوختل، پیکوړې وي، چپس و، تاسې څه راوختل تفریح کې؟ چای دې یادېږي هغې نه؟
اوه د موږ د مکتب ته نږدې یادنه کانتین و، هلته به ډېر مزه داره چپس مې پخول. زه واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم، تنګ شوې یم. نو همیشه به نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت بشه، زه به مخکې له تفریح وخت نه که نه لږ وخت به پېوته چې راغوښته دي. خو موږ ټول ټایم پنځلس یا شل دقیقې وه، زه مخکې د دو نه چې ولیده چې شل دقیقې پاتې دي تفریح ته، همدغه ګار ته به م پیسې ورکولې چې موږ ته چپس را وړي، همدا برګر را وړي چې پېټرول یو ځای وخورو. کنه دومره لوکس مکتب هم نه وه چې داسې ډېر منظمې چوکیانې یا ډېر منظمه تخته، یعنی چندان مکتب هم نه وه لکه نور زایل که خصوصی مکتبونه ډیر غریبانه مکتب ما مګم ډیر خوږی خوږی خاطرې ډیر خوږه خوږه خلک کول یعنی ډیر ښه ښه لحظه مې کېترې
د نقل پراته وای عموما د څوک چې درجه کې وي دا بیا ډیر ګوشنه وي چاته نقل نه ورکي چاته د نقل ورکول کنه
همیشه انجنو د دوه پاره د مونږ ډیر شکایت درلوده او زیاتره په دې هغه کې نه خوښیدم دا عادت مې نه خوښیده ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي په اصل کې استاد به ویلي وی پلوفایل له څنګه چې کناستې وي تاسې نور ورسره کارجن شئ او داسې وی لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ خو ما ته درد راتله که نه زه به ټوله شپه ناستم درس به مې ویلې زحمت به مې ایستاد مور خبرې مې په ځان اخیستې د پلار به مې اخیستې کار به مې مثلا نه کوه ودرېږه چې زه درس ووایم که نه چې مخته شم سبا ته به چې زه لاړم هغه انجل کې به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه یا به یو کار کړی وه یا به بل کار کړی یا به محفل ته تللې وه خپل سات به تېر کړی وه دلته م چې ما سوالونه ورته حل کړي وای نو زما د دې بیا فرق ونه شه د لایق تنبل خو بیا فرق نه خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بعضې بعضې ته خو بیا به مې ورکوه سنفاري داسې خو نه کېده مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته
او اسما جانې دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي یو دوه درې نجونې سره ملګري وي یا هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کې وي خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو یعنی دو درې نجونې به سره یو ځای وي داسې کوم ګروپ دی جوړ کړی و ځان ته یا د چا ګروپ کې وي
دا خبر خو طبعا په صنف کې ډېرې وي مخصوص د موږ په صنف کې په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وه همداسې سوالونه ډېر سخت ول لسم صنف امتحان و فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و د ریاضي چې دا د لسم صنف ډېره سخته ده به ما وویلې چې صحیح ده درس خو به ویلی خو بیا هم زه داسې سترس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کړم دا به له درجې نه ونه ډارېدلم زه د منجونو ته ویلي چې رڅه د اول نمره دوه نمره درېیم نمره ده څلور نمره اووم نمره داسې چې وي دغه م ټولې په یوه قطر کښې نهسته ځکه ای ګروپ راتلل که نه بیا څنګه هم بي ګروپ وه بیا په ای ګروپ بي چې راتله بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم را کړو د ټولو به یو رقم وي که څه مشکل هم وي یو د بل به سره حل کړو بیا دا ګروپکونه م هم کړي دي او بل به داسې کېده چې مثلا په غونډ مکتب کښې به رقابت شوه بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پنځه صنفه د لسم صنف ول تنا د لسم صنف دا ټول مکتب کښې پنځه صنفه ول د یو لسم صنف مثلا څلور دانې ول د ټولې اول نمره دوهم نمره درېیم نمره به یې راټولې کړلې به بې دا ټولې په ګروپو باندې وویشلې بیا به امتحان ته واخیستې بیا به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله دغسې ګروپکونه
او اسما جانې دا یولس کاله چې ښوونځي ته تللې حتمن کورنۍ به ملاتړ درلوده خو داسې ډېره خوږه خاطره چې له کله نه کور باندې ناسته یې دغه د نږدې دوه نیم درې کاله کېږي همیشه دې یادېږي او کله دې چې یاده شي هغه ځینې شیان چاته یاد چې ډېر خواږه وي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دې خوږه خاطره دې یاده ده
داسې د هره ورځ کېږي کله کله مې چې د اشپزخانه کې دیګ پخوم چې داسې خاندم چې مور مې را باندې را شي یا خویندې مې ستا ته وي ته خو به لیونۍ شوې نه ما وي دا موږ په صنف کښې چې وي ډېرې نجونې ډېرې شوخې وي دغه نجونې یوه صنفه یې د اسما په نامه بیخي ډېره شوخه وه هغه به په صنف کښې دومره ډېرش خندي کوله چې دا ټوکې به ډېرې کولې ما به دومره ورته خندل چې بیخي ډېر اوس ډېری وخت دغه جلکۍ زه اوس اسما شماره هم نه لرم فکر کوم مخارج ته تللې ده زیاتره وخت چې دو خبرې پیدا کېږي به په کور کښې ټولو ته قصه کوم چې اسما داسې ویلې یا په خپله چې راپه یاد شي کله کله بیخي ډېر ورته خاندم
اوس ما که په دې اړه راته ووایې لکه له کله نه چې ښوونځي وتړل شو چې ښوونځي ته لاړه نه شوې څومره وخت په تمه وي د طالبان چې راغلل چې نن به ښوونځی خلاصېږي سبا به خلاصېږي
اول کښې ښایي څو کاله مخکې
او کله چې هغوی راغلل د یعنې داسې یوه ورځ دوه ورځې یوه هفته دوه میاشتې چې تا لا هم هیله درلودله چې طالبان به ښوونځي خلاص کړي زه به بېرته لاړه شم عادي ژوند به وي
تاسو پوهېږئ که نه زه دومره د مکتب سمې درسو سمې علاقه ده که نه چې زه څومره تاسو ته ووایم ووایم تاسو به نه پوهېږم ما درک کړی پوه به شئ که نه زه به تاسو وکړای شم کنه دومره ډېر خوښي کې چې تر دغه نه نه پورم دغه وسم زوایم کنه چې خدای خو مهربانه دې شاید داسې وخت راشي چې لکه یو په یو چې بند شم داسې یو په یو به ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ماته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نن دې په کور کې دا شیان مې شوي ده درسونه تاسو بېرته یې لاسونه نه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې مراته وای چې اوس هغه تشوي څنګه به بعده معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یې واسه زه اسلام په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای ان شاء الله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس دی کتابونه دی دا دې چرته یې خدي کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم مخامخ دې مان ورې ده په دې کې مې دغه ټول شان دانه دانه یو پنسل مې ماته روسه نه دی بېځایه کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنا کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده لوکمینه به م چې ودر کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې لوکمینه پنسله کې ورته اخیستی و هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا مې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ماته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ما سیم ساتلې وه د تصادف په هماغه اخره ورځ چې هغه کېدې رخصتي دي د ما سیم فی د ما په باکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور ته وویل چې راوړه چې دا باکس دې شیرچای رنګ دی خیرن شوی دی راوړه چې پرې مینځم د ماشین ته درته واچوم ما وینا مورې دا پرې مینځي دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ما سیم خیرن ایښی دی ما ودرېږه چې مثلا پاک نه شي هم هغه خیرې دي ما قبول دي د مکتب ګرد ته پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نه شي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدیل له کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرارم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه کنه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه اماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحانونه چې څه شي زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته نو د پلان مې د هغه کتابونه وغوښتل د آمادګۍ د کانکور کتابونه مې وغوښتل د بعضې نجونې شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل وایي دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ دا د آمادګۍ کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه همداسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب مې دی خود آموز په خپله هماغه کتاب انګلیسي کتاب سره وایم زه کوم بس همدغه ټوله ورځ یا د کور کار وي اوس د روژې نه خده کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولی شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصروف کړی
خیاطي مو یاده کړه دا زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه که سخته ده
نه هیڅ شی خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویل ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده بیا به همېشه به زه چې مکتب تللم بیا به مې مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل مور به مې راته ویلی چې دا خیاطي لږ زده کوه ښه وي که نه چې مثلا کوم وخت ضرورت کې ده خپله به ځان ته کالي ګرځي ما ویل نه مورې زه به هېڅکله خیاطي زده نه کړم ما نه خوښېږي خو کله چې مکتبونه بند شول همداسې د خپل سره چې مور به مې کالي ګنډل ما به ورته کتل یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې اوږه خوږېده لاس به خوږېده به م ورته ویل چې راکه مور زه درس زه درته ګنډم کرا کرا همدغسې مې خیاطي زده کړې شکر
خیاطۍ کې یو بله یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوې خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړې وي نه کړې وي یا هغه نستوړې نه پوهېږم غاړې پورې نژدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا باندې ډېر داسې کارونه مې کړي دي ما همداسې ماشین به چتاوه دغه د وړکې ګوتې لوک مې همداسې ورته ونیول شوه وینې شوې ډېر ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی وه بېچاره کې مور مې غونډ شکولی له سره ګنډلی دی خو همدا څوک چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباه ډېر کېږي
د صنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا په کې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې
هو یو څو دانې راسره دي بعضې واده وکړو نامزادې وې نامزادې شوې بس همدغه نه متکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درسو ته پرېږدي زیاتره نجونې نامزادې شوې واده شوې او زیاتره بیا همدغه خیاطۍ کا کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطۍ کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کې دي نپسخه نشته.
اوس نجانې د خوانځي کې چې څوک وي یا نه پېږم کوم جنې چې اوس په کورونو ناست دي د دې درد خو څوک نشي درکولای. خو په ټوله کې ته چې په کور کې یو خطراتو کتابچه متعلمین لري عموما کېدای شي تاسې هم ولرئ. خوانځي کې دې پکې څه لیکل او اوس چې په کور ناست یې څه پکې لیکي؟
زه عین د مکتب په پنځم صنف کې وم چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده. ډېره مې خوښېږي د خاطراتو کتابچه. بیا د هر لحظه چې د ما ته خوشحالي وي خوشایند وي که نه ښه صحنه وي زه فقط هغه کې رسومه. نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یادداشت کوم. که نه بعض خلک د هر لحظه یادداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي زه فقط هغه خوږې لحظه مې د استادانو مې عین د مکتب پنځم صنف استادانو مې ودرې پښتو استاده مې وه ډېره باندې ګرانه وه. د هغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره دی چې راته ښکي راته نشته کړی دی او همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شیان مې لیکلي.
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخت ته؟
او ډېر ډېر بې حده ما وایي کاشکې دغه خاطرات کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله مموغ ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم څه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وایي چې دغه هره ورقه یې ما اړولی زه خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کې وایي هماغه لحظه. خو بس بیا هم زه چې هر هغه یې وایم خط لوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بېکاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره دومره جالب شیان دي که زه هم ښه ما څه شته دا خبره کې کړې ده یعنې څه شته مې ویلي دي که ډېر یعنې ښې ښې هغه کې.
له دې نه علاوه دغه دوه کالو کې چې په کور کې کورنۍ کې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپله نجونې داسې شوې دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي تا څنګه ځان ساتلی ده؟
یو د موږ زیاتر صنفیان همداسې دي چې بعضې بعضې هغه کېدلی یم که نه لکه مکتب په دوره کې به بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یا بېخي بې بد را تلل اوس ولې خو مجبوره یي نو څنګه وکړو بېدل نه د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو. خو مکم شکر الحمدلله د موږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه موږ ته پوچ د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایي خدای مهربانه دی اوس بشي مور مې همدغسې دومره ښه ده. خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نوبت نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په څه کې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم.
د د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دي هغه خویندې چې یا پوهنتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته راشي راټولې شي بیا هغه یو د خپلې همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خویندو بنډار هم ډېر خوږ زیات وي. ستاسې بنډار څنګه وي کله چې خویندې کښېني؟
دا یو تابه بېخي ډېر خوږ وي دا لحظې موږ هم همداسې چې مثلا په کور کښې همدا اوس چې که نه چېرې نه ځوم که نه مثلا شپه چې شي زه دې ټولې چې سره یو ځای شو چې غږېږو دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بېرته را شي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي. همداسې د مکتب کښې چې وه که نه چې رابغلیاره وي درې وي صنفه قصه کړه یا به د استادانو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل خو ښې لحظې وې نو
اوس هیله من دی چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانۍ ژوند وي مکتب به وي.
داسې اوازې خو هم اورېدلي دي چې سږ کال به نوي کال کښې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وبګورو چې کنه دا نور کال بیا خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خو نه پوهېږم دا کرت خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس هیله من یو ورته چې خلاص شي او انشاءالله.
داسې څه پلان د ذهن کښې شته که چېرې طالبان بیا ښوونځي پرانن ځي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې دې فکر کړی؟
خو خدای خو د اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بل چی خو نشته خو مجبوره بیا به همداسې په کور کښې ناست همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدا خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي.
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځیو نه پاتې دي هغوی ته څه وایې ځکه زیاتر یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي په دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لري؟
زه ټول ته هم دغه پیغام لرم چې اصلا خفه ما وسیږی. نه خب په ژوند کې طبعا د خدای امتحانونه دي کنه، د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړی چې موږ نه امتحان واخلي. نو په ژوند کې د ښکته او پورته خبرې طبعا راځي، لکه په کور کې حوصله ولري، تحمل ولري، نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتی. بعضې خلکو نه خوښېږي کنه وچې اصلاً لارم مثلا د دې کار د وکړ اصلاً نن یو ری فقط امتحان لپاره، د امتحان کولو لپاره یو ری ځان مصرف کړي، بیا وګوري ډیر څه وسړی مغز ډیر آرام کیږي په دې باندې چې ځان مصرف کړه. که د کور کار وی، کاش پزی وی، که حیاتی وی، که درس وی، که هر څه وی، یو رغه په خالي هغه ته لاړ شي، سر وخه کتاب چوتم، کتاب بوتم، وګوري ډیر خوندور لاسی بیوی دست اصلا به پتنگ نشه. نو جان خستتوب تما ورکوی او زر ما تسلیم بگی، دا چه مثلا فامیل که یو نفر در تاویی چه درس نورشان خوزیدی بند شوال بس یه واده وکیا دست دواسی دا نه اصلا چپ خبر بنده زر باور ما کوی. هو که چرا شرایط مساید وال وادم کول غم خپل کارده، خو مگم دست وای ما چه لحل نگان آورتا یا وری وگوری چه فامیل
هر څه کوي که واده مکړه که مشکل نشته، خو مګم
دومره زر ما تسلیم کړي ما په نظر. ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسې. سلامونه اونې کې هیلې، خدای وکړه چې جوړه وي. فایده جانې زه څنګه یم؟ د حسناګلې غټه خور حسنا زکه کور کې هم درس وایي، ځان بیکاره کړی نه دی. نو په چلند کې کوم غټ توپیر نه دی راغلی، خو بیا هم انسان دی، دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي. نو حسناګلې حوصله ډېره کمه شوې ده، زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه. حسنا ښوونځي کې همیشه آرامه، یوه عاجزه بې خبرو نجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه. نه داسې ورځ نه ده راغلی، ځکه حسنا په خپلو کتابونو، استادانو، ملګرو، ښوونځي، ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده. نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله. غواړو چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله.